تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې ز بوریوال کاکړ درته په دیو ساته خبرونه کې هم هر کلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې به تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم اوري، خو تر هغه وړاندې نو خبرونو ته پام راړوم. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار او غزنی کې یې نږدې 40 وسلوال طالبان وشلي، او د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه اټومي تړون تر 5 کالو وغځوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچي کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق کې او د اسرائیل پر ضد رابلل شوي پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. دې غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شاملو ګوندونو استازو هم ګډون او ویناوې وکړې. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار سوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی و چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پرېکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 4 ساعتونو کې 40 کسان نور وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼه لیکلي چې کورونا وایرس تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وژلي دي. د ویبپاڼې په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس ناروغي څخه څه باندې 4,02,000 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1.5 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډو دیواني سیمو کې وژل شوي او یو وسلوال طالب ژوندی نیول شوی دی. دې دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د خوږیاڼیو ولسوالیو په خدرخیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یو قمندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په یو هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. د افغان پوځ ځای ویان ایمل خان مومند وایي چې د طالبان پرون هغه مهال وژل شوي چې د غزنی د مرکز نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پښتو د برید پلان جوړ کړی و. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه لڅنه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه اټومي تړون تر 5 کالو وغځوي. د اټومي وسلو کابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پایل کې ختمیږي. د سپین ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي د جنوري پر 1 ویلي چې ولسمشر جو بایډن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي په تېره بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې داسې پر تضاد ولاړې وي لکه اوس چې دی. دا د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ وروستی پاتې تړون دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي چې شاوخوا 110 کسان نور ټپي کړي هم دي. چارواکي زیاتوي چې دا ځانمرګي بریدونه د جنوري پر 1 د بغداد په تیاران 4 لار کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي دي. چا تر اوسه د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم د ریپورټونو پر لور راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د جنوبی وزیرستان 80% آبادی غریبه ده، او د رپورټون او د راپورته کولو لپاره به یې ځوانانو ته قرضی، تعلیم او میرمنو ته څاروي ورکوي، او پر مځکو به یې د زیتون بوټي کوي. خو وزیرستانیان وایي چې عمران خان د 2019 کال په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال داسي وادي ورسره کړی وي چې د دوی په وینا تر اوسه نه دي پوره شوي. دوی وایي حکومت باید له دوی سره کړي ټولې وعدې پوره کړي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په چهار شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په واڼا کریډټ کالج کې وکړي. خو د جنوبی وزیرستان د مولا خان سره یو قبایلي مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشالی ډوته وویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغزۍ کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې، نو هغه یې هم تر دې دمه نه دي پوره کړي. نور خان وایي چې وعدو ته د عملی شکل نه ورکولو له کبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خولی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشال ډوته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي. جنوبی وزیرستان ځانګړا شبیخیلو شیرپا مسید چې یو وکیل دی په پنځ شنبه یې مشال ډوته وویل کڅه هم وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې به د قانون بالادستی راولي، خو نوموړی وایي اوس هم چې یو پوځي په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا ووژل شي نو په بدل کې بے ګناه ولس نیول کیږي.
خو هغه نه بعد یو 1500 کسه بے ګناه نیول کیږي، آغاز باندې تشدد کیږي، اخل پورته کیږي، عدالت نه پېښ کوي. نو آیا دا کوم قانون دی؟ دا قانون بل دستی دا کدا دی؟ قانون توهین دی. نو موږ دا وایو چې دا کومه دوره وکړه، دا صرف فارمالټی و.
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلي مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څه باندې لس کاله وشو، خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه اوس هم نه ده ورکړل شوې. دوی وایي تعلیمي ادارو، هسپتالونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. دا وروسته له هغو ده چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په واڼا کریډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې وویل چې له نن به په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي، او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا،
وزیرستان وروسته پاتې شو. زمونږ د اندازې له مخه دلته 80% خلک د غربت له کرخې ښکته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکوو، میرمنو ته به ساروي ورکوو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفې به ورکوو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به له راتلونکې میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلوو. د زیتون تیل ډېر ګران دي، او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځې. سړکونه به درله جوړوو او نور سهولیات به درته هم زیاتوو.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد او پروفیسر میراج الاسلام وایي د غربت له کرښې د یو تن د ښکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 320 پاکستاني روپو کمه ده. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبی وزیرستان 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي، نو د دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم، پورا خوراک، له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامع سرپنا ځایونه صحت او نورې بنیادی اسانتیاوې په سمه توګه نه ملاویږي. نوموړي په زیارت وز مشال ډو ته وویل که عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملي شکل ورکړي نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدای شي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مشران وای اقتصادی حالت په یی حاله خکیږي چې حکومت د دوی د آمدن پخوانی وسیلې بحال کړي چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چرغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایی یقیني کول شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی دی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هیواد د کورونا وایرس ناروغي د مخنیوي په لړ کې په 2020 کال کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې، خو اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان شوی دی. د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغیز کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندي کړې وي چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې، خو په یواد کې د کرونا وبا د دومې چپې لکبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر 8 جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټي خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ لارې زده کړې ورکول کېږي، خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راځي د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هیر سوي دي.
مخکې خو چې لکه مونږ بډې لیکچر اخستې نو لکه کور ته برالو نو باغې به مو لکه سن اسر د زین کې نو هغه مونږ به مونږ سپې پر کې هم ولیکل. اوس خو لکه چې دې نه هر څو زما زین نه وتی دي مونږ وي چې په پر کې به دې کوس فزیکل اگزام غو مونږ ورته نیو ته هر مونږ د لرازي څه څه ولیکو.
په سواد کې مز د کونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې، خو د جانزیب کالج د بی اس زده کونکي همرا فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشالې ډول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للاري نسی کولای. لاکډاون
شروع شو نو په وخت کې زمونږه 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کم دی هغه کې تیوري هم او لیب ورک چې کم دی هغه هم تیوري چې کم ده نو هغه خو مونږ ته په آنلاین ایجوکیشن په ذریعه باندې مطلب کولای شو څنګه سبق شو، خو لیب ورک چې کم نو هغه مونږ ډېر زیات ډیسټرب شو. ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډیسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندیدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ، نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړي او ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه سی ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم نو یا هر نه هر څه وی دي، لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینا د دې ته واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپاته شو. کوم زموږ قابلیت وو هغه شانته چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن وو ما به حل کولو، اوس هغه شانته کوېشن زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج زکونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لقبل د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیر ماته مشکل رالی، نو ما به په هغه سره د استاد سره سوال وکړم هغه به ماته جواب راک، چونکه اوس آنلاین کلاسز او ځکه ماته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ماته ډیر مشکل رالی. او د دې علاوه کتاب ویلو په رجحان هغه ختم سو، سبق چو داغه په استعمال کې هم ډیر کمی راغله، نو دغه د وجه څخه د یاداشت کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو. او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شیم په اسانی سره زده کول سو، په دا کال زده شی دومره په اسانی سره نسم زده کولې.
لادی سربره چې د تعلیمي ادارو لبندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی، خو بل خوا د نړیوال بانک تازه ریپورت دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس له وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو ته ورجاست. په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه ناهیلي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبري عملاً مړې دي، او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د افغانستان قضیه نسی حل کولای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې وو.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوې نتیجه اقلن مو یو اورباند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو لوسی جرګه دی افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. خاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنځشنبه د ازادي رادیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري، او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه غني. نو موري زیاته کړه چې په قطر کې رواني خبرې په ټاپه ولاړې دي، او د افغانستان د دولت لوري په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دې ځینځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدل چې دا اجنډا سره توحید کو هدي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
خغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د خغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دی متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آسیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبر انزامی چارواکي هوایي چې امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې ژغ کړی چې د فروری 1 څخه به پاکستانی او افغان ډریوران پر تورخم دروازه دواړو خواو ته پر ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډریورانو ته د ویزو پرته یوازې پر پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس به داسي نوي. ترانسپورټران او سوداګر وایي له نویو شرطونو سره به مشکلات لا نور زیات شي. د مشال رډي خبريال فرهاد شنواري له دوی سره غږیدل.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 1 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شنواره مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارت مولیاړي ټول اور دا ډرام پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پوښ وګو چې اخیر بس کیږي نرمی نشته بنیاد مرش زیات چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشی کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګداران خلک اوسه پور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالی لامل مالونه زر نه کلیر کیږي او ګاډي څو څو ساته ولاړ وي په کار د داستون زراله هواره کړي
دا څه مطلب دی چې کوم وی باګ پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو ګنټه دی هغه مطلب دی چې 12 ګنټو ته مو رسیږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2016 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شو و او په محدود کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټرانو سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختې ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرې وتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده د په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په داسې حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري له 6 نیټې راځي د عدمي تشدد د مبارز عبدالغفار خان باچا خان اونۍ لمنځل کیږي د فروری پر 6 نیټه به په پاکستان افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوند لیک لومړی بشپړ ترجمه په انګلیسی ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نامه خپریږي د کتاب خپرونکي وایي په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړې ده شاهین بنیرای په دې اړه رپورت لري
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 کې خپره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خپره شوه د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی بشپړ ژباړه به د پروری په 6 خپروي په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نه وپوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی جو
د باچا خان چکم شخصیت او دغه چکم ټولمری مبارزه وا د ټول سیمې لپاره چې دغه کم زیارو په ځنګړې توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې دغه کم سیاسي میراث ته نو پاغه چې پټول جوبو کې سمره کار وشي کم دی یو وجدا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه همرې بشپړ ترجمه نه وشوي نو مونږ ټول نړیلا د یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار و پیژني
په
انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون سازي سملې کې د هغه د تقریرونو جباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډیر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب و پختو کی مغلوس او مای چی یرا دا انگریزی خوان خلق چکم دی چی دی مختیم پیش کنو خبای نو کال یو نیم کال دی تو کنو دا باچا خان فلسفہ او زمونگا پا دی سیما کے دیر زیادا پا کار دا نا جنگونا دا الگ ولی گولے او دی او جوان اسیم دا کشر کل نہ کو بادشاہ خان تقریباً ایر دے کر نو ایوان دے کول دے پار مائی دوبارے رایخ کی اگر آغا پا جون دن باندے ساملو کی آغا پا اصولو اور آغا بانے
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وا خو پورا نه وا. نوموړې زیاتوي
1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند او جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې، او هغه نه پسته زما خیال دی 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و، او ترمنځ کې دي شنورم کړی و. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده سیت گزارش وکړو چې کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب او ترجمه نشته. دا کار په 2019 کال کې هغه شروع کړ، په دې ډیر وخت لګید.
د یادونه وردا چې دا باچا خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي، او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو اوریدونکو سم د مشال ریډیو نیز خبرونه د هارون بچا هنري غړی درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د هارون بچا هنري غړی میلما مو پېښور میشته هنرمند شوکت پنیال دی. نموړي د پوکی یو شمیر سازونه غوي او د یو تکړه هنرمند په توګه پیژندل کیږي. هارون بچا د دې خبرونه کوربه دی.
د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړای دا اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونیمو خبرونه ته لپی خبره پیژندلې هنرمند شوکت پنیال مل مکړه دې نو موږ د پوکی بیلا بیل سازونه لکه شپېلای سورنا کلارنیټ او سکسفون غږوي. د پورستاو کې د پښتو د مشهور کمپوزرونو د نغمو یو البم جوړول هم پیل کړی دی. پر دغه هنري کارونو خبرې ورسره کوو او غږولې نغمې به هم وورو. نو خبرونه ته ډیر خراغ لې شوکت استاد او مننه چې مونږ ته وخت را کړ.
مننه استاد ډیر مننه بچا جی مشال ریډیو ټول مرګرو ته زما طرف ته سلام
او ډیر مننه شوکت استاد. خوشاله یو چې را سره مخ او مخ کې هم د خبرونه ته راغلې وي، خو اوس خو زه استاد دې نو هنري کارون نه هم خبر شوم ته خو اسیم ډیر مصروف یې ډیر کار کې نه اوسګارې، خو بیا دې هم مونږ ته وخت را کړل نو خوشاله یو چې بیا مر سره نو ته خپل نوم سره پنیال لیکي دا تخلص کوي نو دا د استاد لاکی نوم دې کنه ته کده خپل کورنۍ او د سیمه په اړه معلومات راکې په پیل کې شوکت استاد.
بالکل دا پنیال زما کلی دی، زمون کلی نوم پنیاله دا او ډیر خپل کلی دی زما د پلار نیکه او اوس خو په خبر کې اوچی ګو دا شپاره زول ساتل اس کال کی او دا پنیال د خپل کلی نوم نو سره اخیسته دی چې زمون کلی ما ویل چې په ما باندې یادی ز په کلی یادې کوم کلی په ما یادی دا نوم نه وخت نو خو لګید په ما.
او عمر دی دا وخت سمر دی او ته خو بچان هم لري نو بچان بچانو پاړه کرا ته وای د خپل کورنۍ پاړه
او بچیان خو مال د خدای شپږ دی او عمر زما و دې ښکاله دی.
ها او استاد کورنۍ چې په پنیاله کې ستاسو مشران ته یاد کړل دا خو د غیم هنر سره وابسته وکنه هنري کورنۍ دستا خو.
جی جی بالکل زمونږ اصل چې کم دی زمونږ کله پنیاله نه دی مونږ اصل پنیاله سره خوا کې زمونږ یو بل کله دی چې خیسور مونږ اصل دا غیز دی نو دی پنیاله ته مونږ مشران راغلي تقریبا و شپږ وو سو کال مخکې پنیاله کې فنکار نو نو دی پنیاله خلکو چې خیسور خلکو سره سب بزای او سره جګړې مګړې وي نو هغه په جګړې کې یعنی کې یو خېګړې ور سره کړی ونه خېګړې بدله کې هغه ته یو فنکار وغوښتو پنیالې خلکو زموږ مشرانو کې یو مشر هغه دی لور کو نو موږ بیا پنیالې ترالو نو دا پنیاله چې کم دی دا هم زموږ کلی دی او اصل زموږ د څو سو کال مخکې چې کم زموږ مشران راغلي کړي خیسور نه راغلي ادا مشران او سینا پسینا مونږ ته دا خبرې کړي.
او استاد مشران چې ته یاد وینو دي کې چا چا دا سي هنر کړ دې او بیا ډیر کار کړ دې نو می هم غټلې دې کنه دا سي سو پکې یاد شته دي.
بالکل زما والد صاحب هم ماشاءالله بسورنه غولو شپېلې دم غولو او دول بم غولو قصورنه کې ډیر زیات تکړو ما په خپل ډیر زیات خوخو ډیر نایاب غون کې هو هغه ته بس قدرتي یو ګوډ گیفت و سره او دغه رنګ زماني کچې کوم وا ما نو لیدلې خدای غي هغه سازونه انسټرومنت چې کوم هغه ما ولیدل هغه بډول کېم غغول او هغه طبلم غغول او هغه شپېلېم غغول او هغه سورنېم غغول زماني ک نو دا مشران زمونږ په دې کار کې ډیر زیات تکړه تیر شوی دی خو هغه ډیر ساده دور و نه صرف کلی کې کار کوو په خوا خو بداسي روټین چې د هر علاقې خپل خپل فنکاران بو اوس خو چې کې دور لګون ته بدل شو اوس خو خلک خود مختار شو نو اوس هغه حساب نشته نو موږ په کې خبر ترالو نو دغه رنګ مشران الته پلان او فات شوی دی تقریبا نو په خدمت وکاله کیږي.
Thank you.
شوکت جان راته وای چې څومره وستا عمر څومره چې دا سازونو زده کړه پیل کړه، ولې دا د پوکی د ساز انتخاب دوه کده خو داسې ویل کېږي چې ډېر ګران کار دی کنه، د رباب یا د باجی یا تبلی په نسبت دا د پوکی د ساز زده کول ګران دی، نو تا د پوکی د سازونو انتخاب ولې وکړل او څومره عمر دی چې دا زده کړه پیل کړې وي؟
قربان د شم پوکی ساز خو زما د کورم داسې را روان بنه، دغه رنگ بیا مام پیل سٹارټ کې سورنه یاده کا، بیا سورنه نه پس بیا داسې شپېلې، بیا کلارنټ، بیا سیکسیفون، بیا سپرانو، بیا داسې اوبو یو انسټرومنٹ کې، بیا مې خپل یو ساز ایجاد کو نلوفون.
شوکت ستاده کارون ته چې زګورم کنه، ته خو یو شمیر سازونه غوي ته خپل هم دغه نمونه واغستل، د شپېلې د ګوتو خپل پوزیشن دی، د سورنې خپل دی، د سکسفون خپل دی، د کلارنټ بیا خپل پوزیشن دی، خپل د هر یو ساز بیا خپل خپل باج هم دی کنه، او د غغولو خپل خپل انداز هم لري. نو دا په یو وخت دا دومره ډیر سازونه او دا دومره پوزیشنونه او دومره باجونه په ذهن کې ساتل، دا خو ماته خو ډیر ګران کار معلومیږي.
بالکل جی، دا ډیر زیات کار دی، خو دې په سي زما ډیر د پنځه شو کالو مهنت ته اسټیمټ ما سره ډیر زیات دی، نو هر انوېسټمنټ ته ټایم ورکول ضروري، ځکه چې انسټرومنټ ته یو لاس ټایم نه ورګي نو دا څنګه لاس ورګي. هر انوېسټمنټ ځان لا یو باج دی، دا غي ځلا ټیکنیک ته، او بیا دا غي انسټرومنټ ځان لا د سیټینګ کولو هم طریقه ده. مثال انسټرومنټ غوول نه دی، انسټرومنټ سیټ کول هم دی، د پوکی انسټرومنټ چې دی دا په خپل سیټ کې دی کې پانا بلګي پانا په کم مقدار باندې ایک دے، ته جمی کې بسنګ ایک دے، پانا په وړي کې بسنګ ایک دے، خراب شي باجا یو نیمه باجا ته خراب شي، انسټرومنٹ پکې خراب شي، هغه موږ خپل جوړول ته کې جوړول هم داسې تکړه خلک نشته دي، نو هر طرف نه ډیر زیات هغه دی بل چړي د واس کار نه دی، بس دا خو زموږ هغه د پلار نیک یو څونو کال یو مهنت ته، او ما ته خدای موقع راکنه چې زه باید چې خپه طریقه سره ته ورسوم. زه خو ډیر شوق نه پکې لګایم، خو د هر چا کار نه دی داسې په دې وخت کې دوه انسټرومنټ راغول.
او تا بیا دا سازونه هم په خپل کور کې زده کړل کنه بهر د کوم استاد ځانته نیولې او یا اوس هم استاد لري؟
لکه زمونږ په علاقو کې دا غږ چې استاد به لازمي نشي، کته کار د والد نام یاد کې نو بیا به هم یو استاد نشي، یو استاد له شکر امر کې مثال هغه زما استاد چې کوم شکر استاد مې چې کوم دی هغه غلام عباس دی، غلام عباس بجلی د میرا اسمل خان دی، ډیر ښه شنای غږی، او بیا د کلانک استاد مې چې کوم دی هغه استاد غلام دی، هغه د علی پور دی بھاورپور، هغه سره ما یو میاشت رکړی و کلانک یادونه د پاره، نو یو میاشت پس هغه پرې دی بخی مړ شو. بیا خو مالا د کلانک چې کوم هغه لار وا هغه هغه نه ما یې ذکر یو استاد غلام نبی هغه مالا کلانک خوله، او په یو میاشت کې هغه نه پس بیا خپل سر باندې محنت وکړو، داسې محنت مې وکړو چې هغه کلانک کې ما ځان لبا کې لارې پکې ولی دی. لکه کلانټ خو د بینډ ساز دی، دا چې تکل ریکارډینګ کې یا سندرغاج سره راګي، نو دا د هر دا ډېر مشکل کار دی، دا هیڅ حکم نه کوي. په دې وخت کې چرته به یو ګروپ کې کلانټ نه ویني، نو کلانټ ټول نه خپل ساز دی، هېوی ټول بهترین ساز دی، او سندرغاج سره دا نه پلیز نشي پلی کولای څوک، او نه چرته ریکارډینګ کې په خوا بغه کېدل. نن سبا کلانټ ریکارډینګ کې خلکو ته ضرورت دی، خو نشي راګولای ځکه چې
ډېر مشکل شي. صحیح ده، په پېښور کې ستانه مخ کې ته چې دا د مارکیټ ته نوی راغلی، د پښتو موسیقۍ کیسټونه او د پروګرامونو ته نوی راغلی، دغلته یو استاد او خدای دې بخي بختیار استاد چې هغه ډېر زیات کار کړی دی په ټي وي کې په کیسټونو کې، هغه هم ډېر زیات مصروف وکنه، او د ما په خیال د کلانټ یو کس بل دی پپو استاد هغه دی، او بیا دا زیات چې یاد استاد او هغه بختیار استاد، نو د بختیار استاد فن هغه به څنګه یادوي هغه څومره خغه ګولې دغه ساز؟
بختیار استاد ماشاء الله هغه خدای خدای وبخي، هغه خدای تکړه استاد، او بل زمونږ یو استاد او استاد مصطفی، هغه هم د قابل چړه او مصطفی استاد زما د مشهور استاد، زما مشهور د لیاقت استاد، هغه نما سورنیز د کړي لنګر کلانت نه هغه نه یاد کړي، بیا هغه نفس د پنجاب تلاړم بختیار استاد سو بیدا سی سڑے اوپا کی چاگا با ریکارڈنگ کار کولا چی کم دازت آس تخیر ما چی مشکل کار دے تندرغاڑی سر غگوال ریکارڈنگ کی غگوال دا یو بختیار استادو نن سبا چی کم پیسونا مون غگو و کم کیونا و کم بارونا غگو نو دے چی مون انکار نکو چی دا شے پا کلانت نگگی گی ٹک تازدکولو کی مون تلک مشکلات نی کو غگوالو کی
ان شاء الله نوی هغه مونږ حل وکړي دې محنت هم کړی دي.
شوکت پنیال استاد کلانټ موریدو شوکت په پیښور کې اوریدونکو تکړه هنرمند د پوکی یو شمیر سازونه غږی او نن موږ سره هارون بچا هنري ګړې خبرونه تر غلې دی. شوکت استاد اوس کرا تر لګ د فلوټ د شپېلې په اړه هم یو څه معلومات راکې چې تاسو سره خو زه چې ګورم تاسو سره پوره د فلوټونو د شپېلو یو سیټ تل لري کنه چې کی وړې دي لګي درمیانه دي بیا لګي غټې دي او څه نری आवाज کوي څه غټ आवाज کوي دغه دغه څنګه دي د شپېلو د فلوټونو څومره قسمونه لري ته
او شپېلې خو دا کومن سيتي لکه دوه لڅوره یې کنه موچې کوي کې ټول سرونه چې کوم کومن تي ور دینو هغه بیا دوه لڅي
صحیح
نو دا هر سر په خپل شپېلې ساتي دوه لڅ بیا د دې دوه لڅ کې نه دا وړي بیا دې د پاسه دوه لڅي غټې دي نه نو دا ما سره دوه شپېلې دي بایز دانی څونه څور برکیږي شپېلې به وډاره اوچته بعضي سنگرانو आवाज نری بعضي سنگرانو आवाज دې څوک درمیانه څور کې لګي دا غانو کې څونه هارون بادشاہ سره کرن خان سره څونه دا پوکي سازونه څونه غږیږي زمانه توبه دا ټول زغغم
خدا دې سرنا یا د بلکم ساز تا چې کوم سازونه یاد دي د پوکي سازونه دي ټول نو د دې لپاره بیا شوکت استاد د هندي چې کوم کلاسیکی موسیقي دا کوم راګونه دي ټاټونه دي دا غي په هسمره ضروری ده هغه سمره ګټه ورکوي او هنرمند چې پاغي پوي یو بیا ساز وغږی کنه
نو هو هو اخو 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 څو زر دي سبا پاغي باندې په دا ټونه موسیقي را جوړه ده دا سیزونه بچی دا مشرانو غږول نو دا اوس موږ څاچو وو یو راګ وو خلکو باندې به یو کیفیت را وستو نو هغه یو راګ خو مشرانو ته دا غیر راګونو نمونه پته نه و هندي موسیقي چې کومه دا کو لازمي د کول پکار دي هم دا زمونږ چې د کم پښتو موسیقي چې کومه دا لکه د خیال محمد صاحب چې کوم غزل تراواله لکه زه سبا اسکار شم مخ د یار خدا سينو دا او چې کوم غزل دی
ہندی موسیقی کے راگ دیس تھے.
ستاری یونس پخغم خیال احمد صاحب ویلے غزل واری دو شپیلے پکی ورسرا شوکت پنیال غگول دا شوکت استاد زمنگ دا هارون بچا هنری گڑای دا دیو نه خبرونه ملما دے شوکت جان بیا تا خو ویل چې دا سازون ډیر ګران دي تا هم ډیر خواري کړی دا په 15 کاله پس ته دی جوګ شوی چې اوس د سټوډیو ریکارډینګ هم کې پروګرامونه هم لري کنسرتونه ته هم زی یو خپل اگر ڈوڈیل دغلار پیدا کول شي او یو ژوند لري خلق دی پیژني او نوم لري دا سه کسان د زوارانو کې سوکسته هنرمندانو کې یا په نورو شوکیانو کې چېغوي تا تراشي چیرته ته مونږ ته دا ساز وخه یا شاګردان لري یا غواړي چې دا خپل هنر انتقال کې بل یو چاته
بالکل شاګردان لرم شاګردان شته خو بس هر یو انسټرومنت خو زمان نشي یادول نن سبا خلق دو دا تیز نہیں تو کوئی نہیں ساز رانا یاد کی سوک رانا کلانت یاد کی سوک رانا سیکسیفون یاد کی سوک رانا سرنے یاد کی سوک شپیلے یاد کی
او دا بل لگ رہا تا لن دا ہم تفصیل را کی دا نلوفون چتا تا نومی خیدے دا نوے ساز چتا جوڑ کردے دا استا اختیرا دا استا ایجاد دے نو دا گا آئیڈیا دے لکم کھڑے وا دا دے ساز تا دے سنگ پام شو دا خو دیر لکا دا یو بال پوائنٹ پینسل عمرہ ساز دے کنا دیر وڑو کے دے دا گا تا دے سنگ پام شو دا گی کارتا
دا خو بس ما اصل کې بچپن نام دا یو شوق چې زه یو خپل یو ساز جوړ کم دلته په خبر ته چرالم نو دلته یو استاد زرنوش ووري دو په ټي وي کې دا رنگ دا دروځه کا غولا دا بده نه غنم د ډکی نه جوړولا دا غنم د ډکی نه بیا ما څو کال جوړا کا او هغه بډیر زیات هغه زور مغختو هغه مان نه تاګه دا نو بس دا سي شو کومه او چې زبا یو شی جات کومه دا سي خپل یو شی نو بیا دا نل چې کوم دي دا زمون کور نه چې دا سره بار چې نو دلته زمون کور مخه مخ پټي دي کلی کی نو ما راشه دا نل هم دا مغه دروز په شان دی کنه او دا لګ مضبوط ته دی کله لګ نمیدا دی کله طاقت ته او دا کال دولت میشته او هر ځای کې ملایږي
صحیح
راشه مل نل باندې ټرایو کنه نل می کټ کو او بس داسې غرونه دو ختم دره نو کلی سره کور سره غرونه دی بدل تو ختم او بس هغه کې لګیام چل تا داش بس بلډ نه ځان تر واخیشتو او بس هلته کې داسې جوړ شو جما نور تجربه وکړي دا نور جوړ کړ نور می جوړ کړ
او موږ چې ستاسو په یوټیوب چینل دا ستاسو نوی ویډیو غانې ګورو دا ته یو البم جوړېلې گیای چې دا پخوانی کمپوزونه مشهور کمپوزونه ته نغمې دا غي غوګوي دا سیو پروګرام دی رانیولې دي
قربان دې شم اصل کې د وطن فکر نه غانې دي دا هم ته کې وایم زما دام اراده شته چې دې کې زه د ذکر کلاسونه ورکوم چې ما سره سږي زبر ټول دې کې چوما اوسم دا چې کوم البم ما وکړو پښتون یادونه د دې درې غانې راغلي دي دې کې ما سره کرن خان د دې سلیکشن کړی دی هغه ما سره ډېر مرسته کړې دا غږ د ګرنی ولا سره دی او بس جی ما ول دا زما د چینل چې کوم دی دا اوریجن کوته لګ شوکت پنیال بینډ دا زما چینل دی مال دا ډاټ راکی او دې کارونه باندې ډېر خرچې کیږي نو دا مینوال چې کوم دی اوري زمون چې هغه مونږ چینل سبسکرایب کی او مونږ مینا راکی او مونږ ټول پښتنو نه چې دی لګو ته ډاټ او لګو ته
بالکل صحیح ده بالکل تا هم تا ویل زبا هم تا خواستو کما چې دا شوکت پنیال په نوم چینل دی یوټیوب دا د موږ خبرې چې سوکوري ک غي دغه خېګړو کی چې دا سبسکرایب کی د سره په چینل کې ملګری شي نو سمره چې دا ویډیو غانې کتل کیږي د تبه اوس د یوټیوب لاره اوس پیسې بیرته ورګرځي او د خپل مخکې خپل کارونه په روان ساتي ډیر مننه او ډیر مننه شوکت جان خوشاله اوسې آباد اوسې
تاسو ډیر مننه ټول مرګر
ټول د خبرونه په پای کې بیا هم د شوکت پنیال د چې کوم د نلوفون ذکر وکړو چې د خپل اختراع د خپل یو سازي ایجاد کړی دی نو په دغه هم یو نغمه غوړې ده لدی خون واخلې اوریدونکو منتجات تر کوي د خپل پامه
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.